دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
ویان سید سلیمان شاه یولول پوری امریکایی هیئت د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو د اسلامي امارت د استاد سره ملاقات وکړ د رویټرز خبري اژانس ریپورت ورکړي چې افغانستان نه دروان میلادي کال د اگست په 18مه د امریکایي اسکرو لراوتو وروسته د لومړي ځلو چې د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت مامورانو د طالبانو د اسلامي امارت د استاد سره مخامخ مذاکرات سرته ورسول د طالبانو د هیئت مشر د بهرنی چارو وزارت د سرپرست مولا امیر خان متقی په غاړه وا متقی په یو سب شوی وینا کې ویل د افغانستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو د دوحه د سولې د توافقنامې د عملي کولو له امریکایي بانکونو نه د افغانستان د پیسو د آزادولو او د یو لړ نورو مسایلو په باب خبرې وشوه متقی زیاته کړه چې په مذاکراتو کې د متحده ایالاتو د بشري مرستو او د افغانستان د فضايي قلمرو د احترام ساتلو په باب تاکید وشو په عین وخت کې په واشنگتن کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت مطبوعاتي سیکرټر نیک پرایس ویلی دی چې د ملاقات په دوران کې امریکایي هیئت په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت پر جوړولو او د امریکایي اتباعو او نورو هغو خارجیانو او افغانانو ته په مسونه توګه له افغانستان نه په مسونه توګه د وتو د اجازه ورکولو د خوځو د حقوقو او د خوځو د حقوقو د خوندي ساتلو په اړه د اسلامي امارت له هیئت سره د مذاکراتو په دوران کې پرې تاکید وشو لبل خو د طالبانو حیات د قطر د بهرنی چارو د وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره ملاقات وکړه او د دواړو هوادونو ترمنځ د اړیکو د پراخولو په اړه سره وغږیدل تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیسیار وایي چې د تیرو درې ورځو په موده کې په افغانستان کې د جګړو لامل د بې ځای شو خلکو له جملې نه شپږ زره دوه سوه شل کسان په خپله خواښه خپل کورنۍ ته ستانه کړي دي دا درې مډله خلک دي چې خپل کورونو ته ستنېږي طالب چارواکو د الکترونیکي تذکرو د توضیح کولو پروسه پیل کړې ده او وایي چې کوم بدلون به پکې نه راوستل کیږي طالبانو تېر هفته د پاسپورټونو په توضیح کولو باندې هم پیل کړی و پسل هاو افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتو په نظامی او ملکی پروازونو کې جرمني ته رسول شیو او د هغه هیواد په جنوبی کې د متحده ایالاتو د پاوس په یوه نظامی اډه کې په موقتی کمپونو کې پراته متحده ایالات ته رسول شیو دي پر افغانستان باندې د طالبانو د واکمنۍ په تعقیب د متحده ایالاتو پاوس د یو سلو څولېختو نظامی او ملکی پروازونو په ترڅ کې برابر یو لک څلور زره افغانان قطر او جرمنی ته ورسول ویل کیږي چې په دې جمله کې درې سوه هغه ماشومان هم شامل دي چې یا خپل کورنۍ نه بل شوي دي او یا سرپرست نه لري لبل خو یو ګنشمیر افغانان چې هنتا د علاج او درملنې په غرض لیو او په نیو ډیلی کې بند پاتیو 13 ورځې کابل ته در رسولو پروسه پیل شو دا واشنگتن دی نن د اکشن به پر د روسي د تاتارستان په سیمه کې د وی پوزي الوتکه د لالوېدو لامل لک تر لګه شپږ کسان وژل شوی دي د رويټرز خبري اژانس وايي چې په لالوېدل الوتکه کې یو شل کسيزه پاراشوتي ډله او د الوتکې دوه تنه عمله سپارو پاکستاني ساينس پوه او دغه هواد د اټومي بم موجد او جوړونکو عبدالقادر خان نن د یکشم به پورز د 15 کلونو په عمر د اسلام آباد په ورختون کې د سګي د ناروغي لامل مړ شو عبدالقادر خان چې په پاکستان کې د ملي اتل پتوګا پیژندل شو د 1993 کال کې د پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف د حکومت په دوران کې د نړیوال فشار د زیاتېدو لامل اعتراف وکړ چې په پټه توګه د اټومي بم د جوړولو رازونه له لیبیا شمالي کوریا او ایران سره شریک کړي وو پولیسو د هند مرکزی حکومت د کابینه د کورنۍ چارو په وزارت کې دولت د وزیر اجی مشرا زوی د بزګرانو د وی احتجاجي مظاهره په دوران کې پر خلکو باندې د موټر د خېجولو او د څلور تنه بزګرانو د وژلو په جرم نیولې پولیسګونو زرو بزګرانو د هند په شمال کې د مرکزی حکومت لخوا د کرهنې په باب سخت قوانینو په خلاف احتجاج کاوه د مشرا لوزي سره یو ځای د هغه ډرایور او درې تن ملګري چې ویل کیږي د واکمن بهارتیا جناتا غونغړې دي هم نیول شوې دي یو زیات شمیر روسان د کووډ 19 واکسینو د لګولو په خاطر سربیا ته مخه کوي. که څه هم چې د روسي حکومت په هغه هیواد کې د جوړ شو سپوتنیک واکسینو په لګولو پیل کړی دی، خو زیاتره روسانې له لګولو نه ځکه ډډه کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تر دې دمه دغه واکسین نه دی منظور کړي. د سربستان په پایتخت بلګراډ کې په رستورانونو، هوټلونو او شرابخانو کې ګڼ شمېر روسان چې د واکسینو د لګولو لپاره هغه هیواد ته تللي دي لیدل کېږي. د سینن تلویزیونی شبکې د شنبې په ورځ رپورټ ورکړی او غنشمیر افغانان چې امریکایي چارواکو له افغانستان نه په هوایي پروازونو کې راوستلي او د امریکا په څو ایالتونو کې په نظامی اډو کې په موقتی کمپونو کې پراته د امنیتی چړنې او اداري پروسې له بشپړېدو وروسته د لګدولو کار پیل شوی دی. او د طالبانو مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد وای چې د کابل پولیسو هغه وسلواله ډله نیولې چې په ښار کې د هندوانو او سیکانو معبدونو ته ورننوتلي او لننوتو نه مخکې امنیتي کمرې ویجاړې کړې وې. مجاهد ویل چې دغه وسلوال کسان عدلي محاکمو ته د محاکمې په غرض باندې استول شوې دي. د خبرونو پای.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر پروتونو کې نن یو موضوع دا ده چې په افغانستان کې اوس تر ټولو لوی ستونزه اقتصادي کمزورتیا ګڼل کیږي. خو د دې مخکې راځو د مسلې ته چې د امریکا او د طالبانو استازو په قطر کې مجلس ته ادامه ورکړی ده. د افغانستان د امریکا او پوځیانو د وټلو نروسه په لوړ سطحه د دواړو لورو ترمنځ اول ځل لید کاتب لیل کیږي. امریکا ویلی دی چې د طالبانو سره مجلس د دې ډلې د رسمیت پیژندلو معنا نه لري. په تازه بحثونو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارني او چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد برخنه لري. نور تفصیل د آشنا تلویزیون.
یو ورځ وروسته له هغه چې د داعش ډلې په کندوز کې په جمعات باندې ځانمرګې برید وکړ، طالبان وایي چې په افغانستان کې به د داعش د خراسان د څنګه په وړاندې له واشنگتن سره هیڅ ډول همکاري ونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سوهیل شاهین د اسوشیټډ پریس خبری آژانس ویلي دي چې طالبان دا توان لري چې په یوازې توګه داعش لمنځه یوسي. سوهیل شاهین دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د پوره وتلو او د طالبانو لخوا د قدرت لنیولو څخه وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکایي ولول پوره هیئت د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره دوهې ته ځي. د امریکایي چارواکو د وینا له مخې د دې دوه ورځېنی سفر یو لوی هدف او مقصد دا دی چې طالبانو ته دا ورپه یاد کړي چې په خپل هغه وعده باندې عمل وکړي چې ویلي وو القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د امن پټنځای په توګه ګټه واخلي. همدارنګه په دې غونډه کې بل مهم موضوع چې د واشنگتن له لوري به پر زیات ټینګار وشي، دوه امریکایي اتباعو او افغانانو په مسونه توګه له افغانستان څخه د راایستلو موضوع ده. د سپینې ماڼۍ ویان ده جین ساکی وایي چې د سیمې له مشرانو سره په دې حقله تماسونه جریان لري.
موږ به د سیمې د مشرانو سره په ګډه کار وکړو تر څو خپل هغه شریکان افغانستان څخه راوباسو کوم چې زموږ تر څنګ ولاړو او غواړي چې له هیواد نه راوځي. دا هغه څه دي چې کار په روان دی.
په پام کې ده چې د خطر په غونډه کې به امریکایي هیات پر طالبانو باندې فشار راولي تر څو دا ډله ټول افغانانو ته د بشري مرستو ته د لاسرسي زمينه برابر کړي. خو یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نو مې واخستل شي د روی طرز خبری آژانس ته وویل، د دوه لی دنه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو په خاطر نه ده بلکې د دې مقام په وینا د طالبانو مشروعیت د دې ډلې په تګلارې پورې اړه لري. امریکایي چارواکي وایي چې د هغوی په یاد کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د امریکا د پراختیا نړیواله اداره او د امریکا استخباراتي مامورین شامل دي. همدارنګه د طالبانو له خوا به د دې ډلې د کابینې سرپرست غړي په دې خبرو کې ګډون وکړي.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
په افغانستان کې اوس تر ټولو لوی ستونزه اقتصادي کمزورتیا ګڼل کیږي. په زور د واک نیولو، د ټول شموله حکومت
د نه جوړولو، د خزو او د بشري حقوقو په حق لا نړۍ ته د اطمینان ورکولو او د دې ژمنو د نه عملی کېدلو لپاره طالبان نشي کولای چې نړیوال مالی مرسته ترلاسه کړي. طالبانو تر اوسه کوم ملي اقتصادي پلان هم نه دی اعلان کړی. اقتصاد پوهان وایي طالبانو ته بګرانه وی چې دغه اقتصادي ستونزې حل کړي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکاري شهناز نفیس په دې برخه کې راپورټ برابر کړی دی.
په زور د طالبانو تر واک نیولو وروسته افغان پانګې تړلې شوې دي. نړیوالو مالی ادارو پیسې لیګل ځنډولي او نه یوازې د افغان بانکونو نه پیسې وستل کیږي، بلکې مسلکي خلک یا بهر تلي او یا بیکاره کړلې شوې دي او طالبانو سره د اقتصاد کوم ښکار پلان هم نشته. په افغانستان کې د امریکا د مالګي د وزارت لپاره په امریکایي سفارت کې د مالی چارو تر ټولو اوسنۍ اتاشي الکسرډن وای طالبانو ته باید دا معلومه وي چې وړاندې به څه کیږي.
And this is what the Taliban knew going into their decision.
خو له طالبانو سره د راتلونکو لپاره پلان وو. دا سخی هغوی د حکومت کولو او د یو با مسؤلیت او ځموار نړیوال رول وبولو اهل نه دي. دا سنه شي کېدای چې هم به د تشدد لالارې هواد نسی او هم به دا تمه کوي چې نړیوالې د حکومتي ناکامۍ او ناهلې نه وژغوري.
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي اداره د تین میاش ریپورت وای افغانستان کې د بیوزلۍ کچه پر روان کال کې 90% ته لوړه شوې. د ملګرو ملتونو بل ریپورت کې هم خبرداري ورکړلې شوې ده چې په سلو کې یوازې 15 کورنۍ هر ورځ کافي خواړه لري. افغانستان زیاتره بهرنو مالی مرستو ته اړتیا لري او د نړیوال بانک تر مخه بهرنۍ مرستې د افغانستان د ټول کورنی پیداوار په سلو کې د سلويختو پوری برخه لري. په واشنگتن کې د منځني ختیځ د سیډنیز ادارې لپاره اقتصاد پو او د نړیوال مالی صندوق په خوانی چارواکي زبیر اقبال وای دا وخت افغانستان کې مالی ګډوډي ده.
Under those circumstances the government is unable
په دې حالاتو کې حکومت نشي کولای شي تر ډیره وخت پورې مضبوط پاتې شي. پلان مهاله توګه اقتصاد به سور شي، په منځمهاله توګه اقتصاد به د بیرته پاتې دو توان نه لري او په اوږدمهاله توګه به بیروزګاری، روغتیايي او ټولنیز مشکلات مخې ته راځي. که افغان پانګه تړلې پاتې شي نو هیواد به د وارداتو توان ونه لري او د افغانستان صادرات دومره ډیر نه دي. دا د کال د $1 میلیارډ نه کم دي. طالبان چې په واکه نه وو نو د پیسو لپاره ورسره نورې لارې دي. د مثال په توګه په 2019 کال کې هغوی د تریاک او د مادنونو د غیر قانوني سوداګرۍ لپاره $1.8 میلیارډ جوړ کړی وو. خو هغه ستونزې لري او بلدا چې د افغانستان مسلکي خلک هم وتل په ځانګړي توګه هغه چې په مالی چارو باندې پوه او په مرکزی بانک کې کار کوي.
الیکس ایډن وای طالبان په جګړه کې فعال وو او چې هغه وی د سولې لار پرې خو دا او په زور واک واخیستو نو اوس دا ذمہواری د هغه وی دا چې د اقتصاد او مالی ستونزو تشه ډک کړي. نو موړې د افغان پانګو د بندیدو او د نړیوالو ادارو لخوا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د مالی مرستو د ځنډولو د پریکړو ملاتړ کوي. خاغلی زردن نګړي چې د افغانستان اقتصادي تشبه چین، روس، پاکستان یا ایران ډککړي.
I think it will be very hard for those countries to replace
زما په فکر دوه هوادونه ته ډیره ګرانه وی چې افغانستان ته هغومره مالی مرسته ورکړي کوم چې نړیوالو په تیر موده کې ورکړي دي. پاکستان خپل اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ایران هم داسې دی او زه فکر نه کوم چې روس او چین به په ریښتیا په میلیارډونو ډالر افغانستان ته ورکړي او د مالی مرستو او صنایع کمای به پوره کړي. کله چې دوی یو څه محدود بشري مرسته وکړي خو هغه به هڅه د اړیکو د مشروعیت یو هڅه وي. کوم داسې بدلون به رانه ولی چې د حکومتي کارمندانو معاشونه ورکړل شي او یا د طالبانو د لاسه په بودیجه کې پیدا شوی تشه ډک کړي.
خاغلی زیدن وای په تیرو شلو کالو کې افغان اقتصاد لګ تر لګ 15 لوړ شوی وو. هغه وای د بډو رشوتونو مسله وا خو روغتیایي چارو کې ډیر پرمختګ شوی. د مور یا ماشوم عمرینه کم شوی وو. د جنو او هلکانو تعلیم زیات شوی وو او ملګری ملتونه وای د یو عام افغان عمر په 2003 کې د 55 نه په 2019 کې نږدې 15 کالو ته رسیدلی وو.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استډیو نه اوري. په افغانستان کې د یو لوی بشري ناورین د راتلو ویره او رس په ورځ زیاتېږي. ولس څه ډول مرستو ته اړتیا لري؟ آیا اقتصادي بحران د طالبانو د نظام لپاره په یو لوی سرخوږي بدلیدلی شي؟ په دې حق له هغه شخص نظر اخلو چې د خلکو لپاره مرسته ټولوي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون استاد عبید الله بهیر مومل مده. عبید الله بهیر د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لمسه ده.
سیلو کورنیو سره مرسته کوي او لنګدي د خلکو وضعیت بینی. ستاسو د سترګو لیدل حال څه ده؟ خلک په کوم حالت کې دي؟
وضعیت ډیر دردونکي د افغانستان کې د بانکو وضعیت خو تاسو کته دلته خلک دی خوراک مواد نه لري او خوراکي مواد ورځ په ورځ قیمتونه اوچتیزي. موږ یو څو برنامه شروع کړې وې تر اوسه پورې تقریبا یو سل پورې فامیلو ته د ماهوار یا میاستنې کومک ورسولای ده، خو دا شخصي کارونه ډېر کم فامیلو ته رسیدي کوي سي تر اوسه پورې یو کلیدی تغییر را نسی او دا وس ننسی کوم لیدنه سوې د طالب لوري او د امریکانو مندګانو په منځ کې د دې هرکلی کو ولسی په داسې حالت کې مخته نسوتلی. دا وضعیت په ډیر زیات خراب سي. 2022 کال کې به د افغانستان وګونه وی چې صدا خلک به د غریبی سره مواجهه ده. ټول د ستونزې دي چې باید له اوس نه د حل لار ته پیدا کړو.
تاسو یو ډیر مهم مسلې ته اشاره وکړه. زه په دې اړه مشخصا یو پوښتنه لرم چې فردي مرسته دایمي نه وي او موقتی وي، په دې اړه چې نظام څه کولای شي مشخصه پوښتنه شته. ولې اجازه راکړئ چې بل پوښتنه مطرح کړم. تاسو له خلکو سره د کوم توکو مرسته کوئ انداوس؟
زه خو خپل شخصي توکا مرسته کومه، بس دا یو سومیا سیمخ کینه یو پروفایل دماغ خپل جوړ سو او په دې سی دی افغانستان د قضیه په اړه یو قش پر زیدلې وم. مالم دغه فرصت نه استفاده سره دغه وخت د سیاسي د اختلافات او یا د نظریاتو نو د انساني د مرستو وخت او بس دا یو برنامه شروع کړ. خلکو باندې غږ وکړ، الحمدلله خلکو جواب راکو. کله کله انسان حیران پاتې سي، مشتا دومره امریکایانو مرستې کړې دي سي، امغه امریکایان سي انسان به د افغانستان دشمنانو غړي کو. ام دغه سی دی هیومن ټو هیومن کانټاکټ سی دا باندې باندې د خلکو نظریات هم بدلیږي. بس خو خبره ما غدا سی سمرم فامیلو تر رسیدګي وکم. د انګلیسي متل د سی او چاته باندې ما ای ورکی سبا ته بس کوي. نو تر هو پر سی یو دوامدار پروژې شروع نسی په افغانستان کې او حکومت برنامه ونه لري او نړیوال کچا باندې مرستې افغانستان ته رانسی، دا ستونزې نه حل کیږي په دغه شخصي مرستو باندې.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لاندو صفو 1.1515.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د ایلونای د ایالت ستر ښار شیکاګو ته سفر کړی دی چې هلته د کمپنیو د مشرانو نه وغوړي چې خپل کارکونکي د کورونا د ویروس واکسین لګولو ته وهڅوي. د امریکا حکومت تیره میاشت اعلان کړی دی چې د کمپنیو کارکونکي باید واکسین شي. د امریکا غا خبريالي پټسي ویدکووارا په دې حکله راپور شالي غل دی.
ساوت ویس هوای شرکت په همدې ونی کې په خپل ټولو کارمندانو باندې د کووډ 19 واکسین جبري کړل. د امریکا حکومت رمیا شخصي سکتور ته امر کړی و چې خپل کارمندان د کووډ 19 واکسین ته چمتو کړي. پاس لدینا بعد لویو شرکتونو د فدرال حکومت مامورینو او قراردادیانو او روغتیایي څانګې مامورینو ته دا حتمی وی چې د کرونا پر ضد واکسین شي او یا هم هر اونۍ کې یو ځل ځانونه معاینه کړي.
نن زه په ټولو کمپنیو غوښوم چې زما پر پریکړه دی عمل وکړي. زما پیغام دادی چې خپل ټولو کارکونکو ته د واکسین کولو امر وکړي. واکسین سره به مونږ بل اخر د دې وبا په وړاندې بریالي شو. په بل صورت کې به زموږ روغتونونه له ناروغانو څخه ډک وي، اقتصاد ته به مو زیان رسیږي، په ښوونځیو کې به مو ویره خپروي، رستورانونه به مو خالی وي او کاروبارونه به مو کم وي.
جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د شیکاګو په ایلینوی کې هغه ساختماني شرکت ته ورغی چې د کارمندانو لپاره د کووید ضد واکسین جبري کړی شوی دی. د عامه روغتیا متخصص وایي چې جبري واکسین کول د واکسین په وړاندې د خلکو شک کم کړی دی. ډاکټر ویلیام کافانو رو د دارو د درملو د وینت ریبلیټ په پوهنتون کې استاد دی.
او سورز پورز د واکسین کول پټولونه کې منل کیږي او دغه ډول قوانين لدی سره مرسته کوي چې بل اخر خپل مقصد ته ورسیږو او ډیر خلک واکسین شي.
د پنځو سو متحدو ایالاتونو څخه په نیمای ایالاتونو کې د جبري واکسینولو حکم صادر شوی دی. خو ځینی جمهوریت غوښتونکي والیانو پر فدرال حکومت باندې داوا کړی او دغه کار د شخصي ازادۍ له اصل څخه سرغړونه بلل دی. حقوقي کارپوهان وایي چې د کووید پر وړاندې واکسین اینان ده که د شری او ګوزر په شان واکسین دی او د هغوی د داوا د منلو نه ده. ستیسی لی د جان هاپکنز له پوهنتون څخه داسې وایي.
واکسین اوس یو اختلافي موضوع ګرځېدلی ده. دا موضوع اوس د یوې طبي موضوع په ډول نه بلکې د شخصي ازادۍ په توګه پښتنې راولاړې کړې دي چې د حکومت د واکسین کولو پروسه یې ټکنۍ کړې ده.
د کورونا ضد واکسین وړیا او په اسانۍ سره ورته لاسرسی شته. خو د ناروغۍ په وړاندې د کنټرول ادارې په رپورت کې راغلی چې یوازې 15% خلکو د واکسین لومړی دوز اخیستی دی. د ګرب د وروستۍ سروې په وینا ویل شوی دی چې 92% دموکراتان د واکسین دوهم دوز اخیستی، خو یوازې 55% جمهوري غوښتونکي واکسین شوي دي. ځینو خلکو د مذهبي عقیدو له کبله د واکسین نه کېدو غوښتنه کړې ده. انا پتی په نیویارک کې د فیزیوتراپي د څانګې کارکونکې ده.
یو نیم کال کېږي چې ما د کووید د ناروغانو سره مرسته کړې ده، خو پر ما باندې هیڅ ونه شول. زه په دې باور لرم چې خدای ساتونکی دی هر چیرې او هر وخت کې.
په متحده ایالاتونو کې د 200,000 نه ډیر کسان د کووید 19 له کبله مړ شوي دي. په واشنگټن ډي سي کې د ملي کلیسا مخې ته د هر قرباني په یاد یو بیرغ رپی.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځه، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو. د غزنی د ولایت د روغتیایی چارو مسولینو ویلی دی چې په دغه ولایت کې د روان میلادي کال د پایل نه تر اوسه پورې د پولیو درې کمپینونه تر سره شوی دي، خو لاغې روسه د امنیتی ستونزو له امله ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین نه دی ورکړ شوی. او د رپورټونو له قراره په افغانستان کې د پولیو لومړۍ پیخه د دې ولایت د اندړو په ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د غزنی نه مریم صافی رپورت را کړی دی.
د غزنی ولایت د ګوزان د لمنځه وړلو د پروګرام مسلین وایي چې روان میلادي کال له پایل راهیسې په دې ولایت کې د پولیو ضد درې کمپاینونه ترسره شوي دي، خو له هغه وروسته د امنیتي ستونزو او کووید 19 اوبا له امله تر اوسه ماشومان ته د پولیو ضد کمپاینونه تطبیق شوي نه دي. په غزنی ولایت کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO مسؤول ډاکټر فضل احمد حنیف هم وایي په افغانستان کې سیاسي بدلون د دې لامل شوی چې ماشومان ته د پولیو واکسین په کمپاینونو کې ځنډ رامنځته شي. هغه وویل
کال سروان کال د مرسر درې کمپاین درلود، یو په جنوري کې یو په مارچ کې یو په جون کې. له جون وروسته موږ کوم کمپاین نه درلود او دا دوه کاله یو هغه عامل سي دي کمپاینو نه ایله هغه مشکل سره مخامخ کړي دي. یو چیلنج کمپاینو په سوده د کورونا ناروغي و دي. کورونا ناروغي پر اتو سره د پولیو کمپاینونو متاثر شوی دي او په اساس شت پندینري تدریسي او بل تاسو په سیاسي حالات مملکتم ثابت نه نو دي. زمنن جنگونه وو امنیتی شرایط شنو څنډه د سیو پرګرام د سیمټي پولیو کاملا محو کوو دي محل لپاره ضرورت تر څو ار ماشوم ترستګي وسی کله چې ار ماشوم ترستګي کوو هغه یو خاص محل خاص شرایط او ضرورت
دی. غزنی ولایت یو شمیر هغه وسودونکي چې په ولسوالۍ کې ژوند کوي وايي د دوی سیمو ته د پولیو واکسین کمپاینونه په سمتوګه نه دي تطبیق شوی. د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ وسودونکي وايي د دوی په سیمه کې د تیر حکومت پر مهال وسلواله نه ختی د لامل شوی چې د دوی ماشومان ته د ګوزان زید واکسین په سمتوګه ونه رسیږي.
زمو په سیمه کې تر اوسه د پولیو زید واکسین کوم کمپاین نه دی تر سره شوی، ځکه دلته همیشه جګړه او بیا ځینې وخت د پولیو د کمپاین کارکوونکو ته هم اجازه نه ورکول کېده تر څو چې کور په کور ماشومان ته واکسین ورکړي.
په روان میلادي کال کې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د پولیو په پیښه ثبت شوې چې د هیواد په کچه لومړی پیښه هم ده. اوس چې په افغانستان کې جګړه نشته او ټول سیمو ته لاسرسی اسانه دی، نو خلک را روغتیايي مسولینو واړی چې هیواد په ټولو سیمو کې دی پولیو ضد واکسین پیل شي تر څو ټولو ماشومان ته واکسین ورسیږي. روغتیا پالان وایي چې پولیو ناروغي درملنه نه لري، یوازې د واکسین دوه ساتي کولای شي ماشومان له تلپاتې ملولیت څخه وژغوري. مریم صفای، امریکا غاښنار رادیو، غزنی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات خپروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. یو لړپړی امریکایي هیات د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو د اسلامي امارت د استاد سره ملاقات وکړ. د رويټرز خبري اژانس ریپورت ورکوي چې افغانستان نه د روان میلادي کال د اگست په 18مه د امریکایي اسکرو لراوتو وروسته د لومړي ځل چې د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت مامورانو د طالبانو د اسلامي امارت د استاد سره مخامخ مذاکرات سرته ورسول. امریکایي هیات په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړولو او د امریکایي اتباعو او نور هغو خارجيانو او افغانانو ته د افغانستان نه په مسونه توګه د وتو د اجازه ورکولو او د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو په اړه د اسلامي امارت له هیات سره د مذاکراتو په دوران کې پرې تاکید وشو. لبل خوا د طالبانو هیات د قطر د بهرنی چارو د وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره ملاقات وکړو. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیسیار وایي چې د تیرو درې ورځو په موده کې په افغانستان کې د جګړو له امله د بې ځایه شو خلکو له جملې نه 2,240 کسان په خپل خواخوږ خپل کورنۍ ته ستانه کړي دي. طالب چارواکو د الکترونیکی تذکرو د توزیع کولو پروسه پیل کړې ده. په سلهاو افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتو په نظامی او ملکی پروازونو کې جرمني ته رسول شي او د هغه هیواد په جنوبی کې د متحده ایالاتو د پاوس په یو نظامی اډه کې په موقتی کمپونو کې پراته او متحده ایالاتو ته رسول شي دي. ویل کیږي چې په دې جمله کې درې سوه هغه ماشومان هم شامل دي چې یا خپل کورنیونه بل شي دي او یا سرپرست نه لري. ګانشمیر افغانان چې هنتا د علاج او درملنې په غرض تلیو او په نیو ډیلی کې بند پاتیو 13 ورځې کابل ته درار سوالو پروسه پیل شو. نن د یکشنبې په ورځ د روسي د تاتارستان په سیمه کې د وی پوزي الوتکه د لالوېدو لامل لکه تلګه 14 کسان وژل شوی دی.
آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لیسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.